دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه په پیل کې د یوکرین په اړه تازه خبرونه د روسي مطبوعاتي رپورټونو لمخې په داسې حال کې چې د روسي او یوکرین د پوزونو ترمنځ په جنگ کې شدت راغلی دی، جرمني اعلان کړی دی چې یوکرین ته به زر فایره د ټانک ضد راکټونه او 1500 فایره د فیاوا توغندي واستوي. د هالند حکومت هم د یوکرین پوسټا د 500 فایره پانیس فار درې ډوله ټانک ضد مرمیو او 400 راکټونو د لګولو اعلان وکړ. په عین وخت کې د روسیې د چچنیا د جمهوریت جمهور رئیس رمضان قادروف چې د کرملین د مشر ولادیمیر پوتین یو نږدې انډیوال ګڼل کیږي د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپل عسکرې د روسیې د ځواکونو د ملاتړ په غرض یوکرین ته استولې دي، چې دا وخت د یوکرین د پوسره د هغه هیواد په پایتخت کیف کې د جنگ په حالت کې دي، خو تر اوسه پورې ځاني تلفات نه دي لیدلي. په داسې حال کې چې د یوکرین په پایتخت کیف کې د روسیې د مهاجمو ځواکونو او د یوکرین د دفاعي قواو ترمنځ د دغه پرنفوسه ښار په منځ کې خونړۍ نښتې روانې دي او د روسیې هوایی او توپچي قواوې د ښار په زړه کې مهم دولتي هدفونه په نښه کوي. جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی اعلان وکړ چې نه به وسلې په ځمکه کیږدي او نه به د مذاکرات لپاره د روسیې هغه شرطونه ومني چې د منلو وړ نه دي. د الجزیرې تلویزیون د یو تازه رپورت لمخې زیلنسکی د روسیې د چارواکو دا ایده هم رد کړه چې له مذاکرات سره علاقه نه کوي. د روسي مطبوعاتي رپورټونو پر اساس له 200 نه زیات خلک د روسیې د هوایی او توپچي قواو په ډزو کې وژل شوي. د فرانسې د خبري اژانس AFP د رپورت لمخې زیلنسکی چې پرون د شنبه په ورځ د ټوټر له لارې یو ویډیوي بیانیه خپره کړه، که څه هم چې ډېر ستړی ښکارېده، اعلان یې وکړ چې موږ د خپل هیواد او ولس دفاع کوو. کرملین د یوکرین له مشرانو سره د مذاکرات وړاندیز په دې شرط کړیو چې لومړی باید دغه هیواد وسلوال ځواکونه د روسیې عسکرو په وړاندې خپلې وسلې پر ځمکه کیږدي او تسلیم شي. له بلې خوا د اسټیټډ پریس خبري اژانس د امریکایي استخباراتو د لوړ پوړي مقام له قبله د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د روسیې ځواکونه د هغوی د مخکینی اټکل برخلاف د یوکرین د پوځ د فوق العاده کلک مقاومت سره مخامخ شوي دي. د یوکرین د دفاع وزارت وای چې د روسیې څخه باندې 3000 عسكر وژل شوي دي او 200 ژوندې نیول شوي دي، خو نوموړي په جنگ کې د یوکرین د پوځي تلفاتو په اړه څه ونه ویل. له بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې نړیوال باید په یوکرین کې د یو اوږد جنگ لپاره ځان آماده کړي. د CNBC تلویزیون شبکې د رپورت لمخې د فرانسې ساحلي محافظینو د انګلیش چینل په ابیلاره کې د روسیې یو عملبردار کشتۍ پر هغه هیواد باندې د لویدیځو هیوادونو له لګول شوو بندیزونو د سرغړونو په تور نیولې ده. د نیوزویک آنلاین مجلې د رپورت لمخې اسرائیلي چارواکو اعلان کړی دی دروازې د یوکرین د جمهور رئیس زیلنسکی په شمول د هغه هیواد د ټولو یهودیانو لپاره پرانیستې دي. په یوکرین کې د روان جنگ لامل د چین په میلیاردونو ډالر سرمایه گذاری د ډوبېدو له خطر سره مخ شوې ده. یوکرین په اروپا کې د چین یو غټ تجارتي انډیوال دی، په اقتصادي او دفاعي سکتور کې په میلیاردونو ډالر پانګه چولې. د بلومبرګ خبري اژانس پرون د شنبه په ورځ د کپ ووم رپورت ورکړ چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو او برېټانیا سفیرانو د روسیې لخوا د یوکرین د بحران په باب د امنیت شورا د مسودې د ویټو کولو غندنه کړې ده. د امریکا استازي میرمن لندا ټامس گرینفیلد د شنبه په ورځ خبري اعلان تویل چې په مسوده کې پر یوکرین باندې د روسیې د پوځي ارغل غندنه شوې او له کرملین نه غوښتل شوې چې یوکرین خپل عسكر په سمدستي توګه وباسي. چین له روسیې سره ودرېده. زمونږ غږ د واشنگتن ناورې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری UNHCR او د پولند حکومتي چارواکي وایي چې پر یوکرین باندې د روسیې د نظامی رغل لپل کې دوروستا خپل زره خلک له هغه جنگځپلې هواد نه پولند ته اوختی دي. د روسیې د پوځي رغل نمخ کې هم شاوخوا 1.5 میلیون یوکرینیان په پولند کې دیرو. UNHCR اعلان وکړ چې مجموعاً 1,14,000 یوکرینیان د تیرو درې ورځو په موده کې پولند، هنګری، مالدووا، سلوواکیا او رومانیا ته اوختی دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. دوبره زمخ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمن د خنړیو نښتو نورستا تر وسله د سپین بولک چمن لوی لارا د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې ده. د فرانسې خبری اژانس د قندهار د والي د مرستيال محمود اعظم له قول ویل چې له پاکستانی مامورانو سره د دغه ترانزیتی لارې د پرانستلو په اړه مذاکرات او تر اوسه پورې نتیجه نه دا ورکړي. د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستيال او د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیانیه کې چې د پنځشنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه خبره کړې، پاکستانی ځواکونه د وسلوالو نښتو په پیل کولو تورن کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکوي چې سهم چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه د وزارت د خارجي اساسو او شتمنیو دفتر په افغانستان کې د سوداګریز کاروبار او مالی راکړې ورکړې د اسانولو په منظور د عمومي لایسنس یا جواز د جاري کولو اعلان وکړ، پر طالبانو باندې لګول شوی بندیزونه پر خپل حال پاتې دي. اجانس وای چې د امریکا د خزانه د وزارت په بیانیه کې راغلی دي چې د دې عمومي لایسنس لمخه به متحده ایالات د شخصي سکتور او خپل نړیوالو متحدینو او مؤسسات سره په ګډه کار کوي. طالبان به پکې مداخله نه کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد په ګډه د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د بهرنی چار په وزیر سرګی لاوروف او د کرملین په څو نورو لوړپوړو مامورانو باندې د سفر کولو بندیزونه لګولې دي او د ناټو د تړون مشرانو د جمعې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د وی عاجلې سرمشریزې غونډې په دوران کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم پکې لسپین ماڼۍ نه ګډون کړی و، چټک ځواب پر اساس ختیځ اروپا ته د نور عسکرو د لګولو پریکړه کړې. د یوکرين جمهور رئیس ولودومایر زيلنسکي له لویدیځو قدرتونو نه د روسیې د نظامي پرمختګ د مخنیوي په غرض د عاجل نظامي مرستې غوښتنه وکړه. بل خوا د ترکیې د بهرنی چارو وزیر داود شاه اوغلو وای ترکیه نشي کولی چې د استانبول د باسفورس ابنا په لاره تورې بحیرې ته د روسیې د جنگي کشتیو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د رویټرز خبری اژانس د جمعې په ورځ ناوخته رپورت ورکړ چې یوکرين حکومت د ترکیې چارواکو ته خواست کړو د روسیې جنگي کشتیو ته د اجازه نه ورکړي چې تورې بحیرې ته ځان ورسوي. اژانس وایي چې د روسیې پوز پر یوکرين باندې د حمله لپاره کول نه مخکې د ترکیې د باسفورس ابنا او د دارډنلس ابنا للارې تورې بحیرې او د آزوف بحیرې ته ځان ورسو. د مونټریکس تړون چې په 1915 لمریز کال کې ترکیې له لویدیځو هیوادونو سره لاسلیک کړو، یوازې هغه وخت د جنگي کشتیو لارې ډب کولای شي چې مستقیما امنیت ته خطر متوجه کړي. جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا خلکو ته خپل کلنۍ وینا اوري. کاغلی بایدن با د معمول سره سم د سټیټ آف د یونین وینا کې چې راسن د واشنگټن د کانګرس د کیپیټل د ودانۍ نه خبرېږي، د یوکرين د شخړې کوډنونس د پینډمیک یا وبا او د امریکا د موجوده اقتصادي وضعیت په تفصیل وغږېږي. بایدن د جمعې په ورځ د واشنگټن ډي سي د خارجي محکمې او افریقای الاصله تور پوسټه قاضي کټان جی براون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د متحده ایالاتو د سترې محکمې د مسایید قاضي په توګه ونومول. هغه به د سترې محکمې د برحاله قاضي سټیفن برایر ځای نیسي چې د 1901 لمریز کال لاهسې په دغه چوکۍ باندې ناسته او استقامت کوي. ستره محکمه د قاضي قضات په شمول نه غړي لري. جمهور رئیس د نومولو صلاحیت لري خو نهایي منځوري د سنا د مجلس په لاس کې ده. بیجینګ ته د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن د تاریخي سفر او د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو پرانستلو 50 کاله پوره کیږي. په واشنگټن کې د امریکا خبريال مایک اوسلوان په خپل رپورت کې وایي چې د بل هر وخت په پرتله اوس د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ دوړخیزي اړیکی ترنګلې او سړې شوې دي. نیکسن په 1955 هجری شمسی کال کې بیجنګ ته ولاړ. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډه چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. افغانستان بانک او د افغانستان سوداګری او بانکونه خونی د امریکا د مالی وزارت د نوی جواز هرکلې کړي او د بانکداري د وضعیت مخ کېدو او سوداګری زور راکړې ورکړې په برخه کې د محدودیتونو لری کول په برخه کې یو خګام بللې. د امریکا د مالی وزارت د بهرنو پانګو د کنټرول ادارې افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو پراخېدو لپاره نوی جواز صادر کړ. په دغه جواز کې د افغانستان د حکومتي ادارو سره هم راکړه ورکړه شامل ده. په موکړې د کرام شینواری د رپورټ
دا افغانستان بانک په سوداګریزو معاملو کې د سانتیاو د لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت لخوا د نوي جواز د صادرولو هرکلی کړي او ویلي دي چې دا جواز به په بانکي معاملو کې د محدودیتونو لري کولو سربیره شرکتونو او د افغانستان همکارو موسسو ته د ګمرکي مالیو په ورکولو او نورو برخو کې اسانتیاو برابرې کړي. د افغانستان بانک وایي صابر مومن وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت په نوي جواز کې ټولو مالی موسسو ملي او نړیوالو ادارو او خصوصي شرکتونو ته افغانستان سره د معاملو او مالی فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړ شوې ده.
دا جواز په هیواد کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې لمخې افغانستان کولای شي له ټولو نړیوالو هیوادونو سره سوداګریزي راکړې ورکړې ولري او ټول خصوصي بانکونه خپل فعالیتونو ته له نړیوالو بانکونو سره د پخوا په څیر دوام ورکولای شي.
د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې خصوصي سکتور چې د پوهنې، انرژي او بو مالی کرهنی او بولګولو او مالداري، عامې روغتیا، اقتصاد، د کورنۍ چارو، ماجرینو او سړیدونکو چارو وزارتونو، مرکزی بانک او برېښنا شرکت سره کار کوي په دې جواز کې شامل دي. ښاغلی مومن وایي چې دې جواز پر اساس موسسي او خصوصي سکتور کولای شي د دولتي تصدیو سره چې د عوایدو، صادراتو او د جواز د صادرولو، روغتیا خدمتونو، بانکي انتقالاتو کې، بشري چارو کې، اقتصادي او مالی خدمتونو برابرولو برخه کې کار کوي معاملې وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی هم د امریکا د حکومت دغه نوی جواز د صادرولو هرکلی کړی. د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری دا جواز د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د پراختیا برخه کې یو مهم ګام ګڼل دی.
ما از برنامه جدیدی
خغلی نظری ویل د افغانستان اقتصادي او سوداګریزي غوړېدو په برخه کې یو ډیر مهم ګام په توګه ارزوم او په یقین سره کولای شي چې د دوه هیوادو ترمنځ د باور فضا پراخه کړي. اله لرم چې پراتونکو کې به د دوه هیوادو ترمنځ د ستونزو د حلولو په برخه کې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او موږ به وکولای شو چې په مالی او سوداګریزو چارو کې مثبت او رغنده همکاري ولرو
هم داشته باشیم.
د سوداګرۍ پنګونې د خوني مرسیال خان جنرال کوزي هم د امریکا د حکومت د دې اقدام ستاینه کړي او هیله خود لري چې دا نوی جواز به بهر نړۍ سره د افغان سوداګرو سوداګریزي اړیکې بیرته ټینګې کړي.
د امریکا د دې نوی فیصلې پر ارتباط باندې دا موږ استقبالو قابل د قدر ده ځکه چې په دې کې درې اساسي مسایل چې یو خیریه موسسو او کومکونو ته اجازه ورکړل شوی هم د افغانستان د اسلامي امارت د ادارو سره راکړه ورکړه ته اجازه ورکړل شوی او بل د سکتور خصوصي د پیسو د انتقال او د لتراب کریډیټ او د تجارت کاروبار د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شوی ده چې باید موانع چې موجود وي دا به د منځ لاړ شي. نو دا واقعا یو ښه کار شوی. زه په دې باور یم چې د دې سره به زموږ اقتصاد بیرته رونق ونیسي او هغه ستونزه چې په جامعه کې موجود وي هغه به ترسره شي او هم به خلکو ته کار پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول اداري د جمعې په ورځ افغانستان کې تجارتي او مالی معاملات ته د پراختیا لپاره نوی جواز صادر کړ. په دې جواز کې د طالبانو د حکومت د ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. امریکا د مالی وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه جواز د صادرولو هدف په اړه ویل شوی چې دا جواز به د طالبانو پټ باندې د امریکا بندیزونه دغه معاملو په لټونه مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برخه کې ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په ویلامه کې ویلي چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د نن ورځې صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابرې چې ګټه به د افغانستان خلکو ته.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.0 15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پنځمې په سهار د فروری په سلورم په یوکرين د روسي د تیرین روستا پنځم په ماسخین محل امریکایان د ملک په خواوشاو کې احتجاجونه کوي. د سولې او د جنگ د بندولو خواستونه وکړل. د امریکا غا خبريالي کیرلین پرسیټ رپورټ را لګلې تاسو ته راوړو.
دوی د نیویارک د خار په ټایمز سکوير کې د احساساتو ډک شعارونه ورکول. په داسې حال کې چې دوی د روسیې د سفارت لوري ته روان وو، د روسیې ټانکونه په اوکراین کې کیف ته نږدې کېدل. د نیویارک په خار کې یو نیم لک اوکراینیان لکه کاترینا بلیوا اوسیږي. د یوې ځوانې ښځې په مخ وښ کې روانې وي، په لاس کې یو شعار نیولی وو، پرې لیکل شوي وو: زه روسی یم، د جګړې ضد یم. بلې ښځې چې نوې زیږیدلې ماشومې په غېږ کې نیولی وو شعار ورکاوه او ژړلې. ټوله ګڼه ګوڼه زرغون او ژیړ رنګ د اوکراین بیرغ پوښلې وه، لکه کاترینا بلیویا اوسیږي.
There's no words that can describe the horror and the shock, even though we've had warnings for weeks.
سره د دې چې موږ د څو اونیو رئیس خبرداري درلوده، خو د دې وحشت او شاک د بیانولو لپاره الفاظ نشته.
Every asset they have in America will be frozen.
په امریکا کې به دوی هر اشتمنی بند شي.
جمهور رئیس جو بایدن د پنځن به پورس پر روسي نور بندیزونه اعلان کړل چې په بانکونو او اسعار پورې اړه لري. د یړغل نسو هفته مخکې بلاروس روسي پوځیانو ته په خپل خاوره کې د کوزیدو اجازه ورکړه. په خپل جنوبي گاونډي اوکراین باندې د شمال لوري بریتلاره برابر کړه. د بلاروس ساشا ویسلوا وایي:
I feel so ashamed that my country is supporting this regime and this aggression. And I feel so ashamed that people of my country do that and they kill Ukraine.
زه د ډېرې شرمندګۍ او خجالتې احساس کوم چې زما ملک د دې رژیم او د دې تیری ملاتړ وکړ. او زه ډېر شرمندایم چې زما د ملک خلک دا کار کوي. دوی اوکرانیان وژني.
پولیسو د نیویارک په خار کې د مارش په خاطر د شلو نه زیات بلاکونه بند کړل. د ملک په هغه بل خوا ایالتي مرکز دنور کې احتجاج کوونکي غونشوي دي. ځینې وایي د روسیې په مقابل کې د بندیزونو نه علاوه نور اقدامات پکار دي.
Troops of NATO, they should go inside of territory to Ukraine and help from inside to help against
the NATO askar by the Ukraine da gisimitan nozi aw da dakhil na da Putin pa zat mrasta ukri
honor muafiq nidi.
Military action is not an option in my opinion because
zama pa fikr nizami iqdam da hal lara nada zaka yawzali chi pailshi ba hit na khatmigi.
تا کل شوی د چدشنبه او یکشنبه په ورځو کې نور احتجاجونه وشته.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان په مسلې د خبری تمرکز او دا چې نړۍ په هغه هیواد کې پروارو ناورینو تل با خبره او خکیله وساتل شي. په امریکا کې د افغانستان د نړیوالو ملګرو په نوم یو نوی بنسټ جوړ شوی دی چې پکې پخوانی ډیپلوماتان، پوځیان، د پرمختیايي چارو کارکونکي، کارپوهان او هغه کسان شامل دي چې د افغانستان په اړه اندېښمن دي. دوی د پالیسۍ جوړونکو سره خبرې کوي، د افغانستان د حالاتو په اړه لیکنې او مرکې کوي، سو افغانستان د نورو نړیوالو خبرو تر سوري لاندې رانه شي. د دې ټولنې د بنسټ اخودونکي جیسن هاک نامو د یوکرين د جګړې په شان په افغانستان باندې د نړیوالو پیښو د اغیز پوښتنه وکړه. تاسو دغه مرکه دراوړو.
دا به حتمن د افغانانو لپاره حالات نور هم خطرناک کړي، ځکه چې د نړۍ پام به پوتین ته واوړي. دا هغه اصلي چې د طالبانو حقاني شبکې ترورستان هیله لري او دوی ته به نور هم آزاد لاس ورکړي چې هماغه څه چې ما وربند لیکنې کړي خپل بلابل پټ زندانونه ولري او د بشري حقونو سرغړونې زیاتې کړي، پر لارین کوونکو او د هغوی پر کورنۍ بریدونه زیات شي. زه فکر کوم چې موږ به د داسې لا نورو پیښو شاهدان وسو.
تاسو له افغانانو څخه څه اورئ؟ په اوسنی وخت کې د دوی تر ټولو لوی اندېښنې څه دي او په بهر کې د میشتو افغانانو مسؤلیتونه ستاسو په نظر څه دي چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو خبرو اترو د پراخولو لپاره څه وکړي؟
دوی د بشری ناورین په اړه اندېښنه لري. د هر چا سره لومړی مهمه مسله هم دا ده، د اقتصاد سقوط دی، طبي او روغتیایي چارې خراب شوې دي، او د هیواد لپاره د خوړو او د څښاک د اوبو مسلې نو دا یو لوی اندېښنه ده. را افغانان په دې تړاو ډیر څه کولای شي چې سره یوځای شي او د طالبانو سره د کار نه پرته د غیر انتفاعي او خیریه ادارو له لارې افغانستان ته مرستې ورسوي. بل مهمه ستونزه د افغانانو ترمنځ اوسنۍ رامنځته شوی درز او نفاق دی چې ورځ تر بلې ژورېږي. زه په ټولنیزو شبکو کې افغانان ګورم چې په مختلفو قومي او قبیلوي مسلو باندې سره مخالفت کوي، یو بل په نومونو یادوي. سما په اند خلک له بهر څخه هڅه کوي چې افغانان د یو بل په مخالفت ودرېږي، او زه فکر کوم چې دا یو لوی مشکل دی، په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره چې دوی واقعا غواړي د پخواني مخالفتونه تر شا پرېږدي او هیواد ته کار وکړي.
اوس روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه موږ غواړو چې په دې اړه ستاسو نظر واخلو. هغه د پاکستان لومړنی صدر اعظم دی چې درویش کال وروسته په رسمي سفر البته تللی. تیر ځل نواز شریف په 1999 کې رسمي سفر درلود. ځینې داسې وړاندیز کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ سړې اړیکې پاکستان نور هم روسیې او چین ته نږدې کوي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دا د پاکستان یو بل غلطه محاسبه ده. زما په یاد دي چې د مرکزي قومندې په کانفرنس کې ما یو سلاید ویډیوي معسق معلومات د 500 تر شپیتو هیوادونو او سازمانونو په اړه وښوده چې د افغانستان د پخواني جمهوریت ملاتړ کوي. خو په دې کې د درې هغه هیوادونه و چې د طالبانو توریستي ډلې حقاني شبکې ملاتړ کوي. په ناستو کسانو کې پاکستانی جنرالان هم وو. نو ما ورته ویل چې تاسو ملګری ترهګر دی، تاسو پوهیږئ د چین او روسیې سره دوستی کول تاسو ته ګټه نه رسوي. د نړۍ ډیرو هیوادونو د جمهوریت ملاتړ وکړ، نو تاسو محاسبه ولې داسې برعکس ده؟ یو پاکستانی جنرال ویل چې ګوره، موږ به د امریکا په پرتله له چین سره دوستی وکړو که چیرې دا زموږ سره له اقتصادي لحاظ مرسته وکړي، ځکه چې چین د بشري حقونو پروا نه کوي، دوی تل د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه نه کوي. نو د دوی لپاره دا یو اقتصادي پریکړه وه. نو د روسیې سره فکر همدا دی چې روسیې د بشري حقونو پروا نه لري او په دې اړه شکایت نه کوي چې دوی به په افغانستان کې له افغانانو سره څه کوي. نو دوی خوښ دي چې له دوی سره ملګرتیا وکړي. فکر کوم چې دوی د نړۍ له ناسم اړخ سره درېدلې دي.
کوم ډول پیغام امریکا، ناتو او نورو متحدینو ته رسوي؟
زه فکر کوم چې پیغام خورا روښانه دی. زه ډاډه نه یم چې آیا امریکا او ناتو دا پیغام اخیستای کنه. خو د پاکستان پیغام دوی ته دا دی چې موږ ستاسو پروا نه لرو. تاسو شاید زموږ په اړه فکر وکړئ ځکه موږ اټومي وسلې لرو، مګر موږ ستاسو پروا نه لرو. موږ خوښ یو چې د پوتین په څیر غلو سره ودرېږو او د چین په څیر د نسل وژنې رژیم سره معامله وکړو چې په میلیونونو کمزوري مسلمانان یې په کمپونو کې بند ساتلي دي. دا هغه څه دي چې پاکستان یې په ښکاره ډول وایي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
په امریکا کې سیړونکو د روسیې يرغل ته څنګه ګوري؟ د دفاع او دیموکراسي لپاره په سیړنیز اداره کې کارپوه جیم بروک سره شیناز نفیس مرکه کړې. تاسو ته در اورو.
اوکراین به جګړه کوي. دا یو حقیقت دی چې د 1944 نه تر 1945 پورې د اوکراین په ختیځ کې ګوریلایي ځواکونو په افغانستان کې په تیمه لسیزه کې د وژل شوو روسانو نه زیات روسان وژلي وو. اوکراین جګړه کولی شي او د دې لپاره هغوی د کلونو راهیسې چمتووالی نیولی. دوی د 1944 کال نه د روس سره د جګړې په حالت کې دي. اوکراین په اروپا کې دویم لوی پوځي طاقت دی.
د روسیې پر ضد دا ځل تر ټولو زیات زور په بندیزونو دی. د امریکا او د نړۍ دغه خبرګون کافي دی؟
بندیزونه به روسیې ته د زیان رسولو لپاره ګټور وي. اوکراین ته د امریکا پوځ نه دی پکار. هغوی ته د امریکا، برطانیې او اروپایي اتحاد نه د ټانکونو، ډرونونو او هوایي حملو پر ضد د مقاومت لپاره وسلو ته اړتیا ده.
د امریکا ولسمشر بایدن وای په اوکراین باندې روسیا يرغل تبا په یو اتفاق جواب وای.
ګوری که روسیا د اوکراین لاسرسی تور سمندرګي ته تړي، نو د اوکراین اتیا سلنه صادرات به بهر نشتلی. او روسیه به هم په غربي بندرونو کې بیا خپلې بیړۍ ودرولې نشي. بندیزونه یو لوی کار دی. زما په فکر په اروپا کې د تاریخ پاڼه اوړي. 1950 وختم نو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي هیواد په بل اروپایي هیواد حمله کړې ده. د سړې جګړې دیرش کاله وروسته اوس په وسلو بیا بار روسیه مخې ته راغلې.
روسیه وای چې په اوکراین کې ولسی ملاتړ لري. تاسو هلته وخت تیر کړي. د روسیه دا دلیل څومره رښتیا دی؟
Shanaz, we're speaking English. That doesn't mean we're both English.
ګوره مونږ دواړه انګلیسي کې خبرې کوو. خو دا دی مطلب دا نه دی چې مونږ دواړه انګریزان یو. زمونږ ملکه الیزابت نه ده. پوتین دا باور کوي چې څوک هم روسي وای نو په کار ده هغه ته ځواب ورکړي. او دا دی مطلب دا دی چې د اوکراین ډېره برخه، بلاروس، قزاقستان دا ټول روسي وای. او د هغه دا یو ناشنا فکر دی چې دغه ټول د دې لاندې دي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا حکومت د دوهم نړیوال جنگ په لومړۍ او تورو ورځو کې پریکړه وکړه د دې ضرورت چې د خپل خبرونه په تاسیسولو سره د نازی پروپاګاندا مخالفت وکړو چې صحیح او به طرفه خبرونه او معلومات به ورکړي. په دې ډول د 1942 کال د فبروري په نومړې نیټه د امریکا غږ د 65 ډبر کې خود شو او د فبروري د میاشتې په 23 نیټه خپل لومړی 15 دقیقې خبرونه په آلمانی خبره کړه. دا یو आवाज دی چې امریکایان خبرې کوي. موږ به هر ورځ په دې وخت د تای سره د امریکا او جنگ په اړه خبرې کوو. خبر به خو یا بد وي، موږ به تاسو ته رښتیا وایو. امریکا غږ له پیل نه غوښتل چې ژوند په امریکا کې وکړي تیار کړي، لکه څنګه چې په حقیقت کې قانوني غوښتنه وه چې امریکا غږ باید واقعي، صحیح او جامع خبرونه وړاندې کړي. د امریکا د مهم نظر او مهم موسسو متوازنه او جامع طرح همدغه راز د امریکا د پالیسۍ وو. فقید جمهور رئیس جان کینیډی د امریکا غږ د شلمې کلیزې په مناسبت ویلی وو، دا د امریکا غږ وظیفه ده چې درست نړۍ ته د امریکا کیسه ووایي. دا په بې ساري توګه مشکله او حساسه وظیفه ده. له یوې خوا نه تاسې د حکومت بازو استئ، ځکه نو د ملت یو مټ استئ، او دا ستاسې وظیفه ده درست نړۍ ته زمون کیسه په داسې طریقه ورسوي چې د دیموکراسۍ د استازیتوب خدمت وکړي او د امریکا په ډېره غوره رڼا کې نمایندګي وکړي. مګر له بلې خوا د ازادۍ د علت یوې برخې په حیث او د ازادۍ د بازو په حیث تاسې مجبور استئ چې زمون کیسه په رښتینې طریقه وکړي. وی وایي لکه څنګه چې اولیور کروموویل د خپل عکس په باره کې ویلي، د خپل ټولو عبونو او زخ سره مونږ انځور کړي، خای دغه ټول شیان سمدستي زمونږ په باره کې جذاب نه وي. او همداسې په درسته نړۍ کې خلکو د امریکا غږ نه د پیړۍ سترې پیښې اورېدلې دي. په دې کې د 1969 کال د جولای د میاشتې په 16 نیټه په سپوږمۍ کې سپوږمۍ ښکته کېدو ته د ریکارد په اندازه 615 میلیون خلکو غوږ نیولی و. امریکا غږ د خپل لومړی خپرونې په وخت کې اوریدونکو ته وویل ښایي خبرونه به ښه یا بد وي. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټ کې وویل موږ به تاسې ته رښتیا وایو، امریکا غږ له هغې خپرونې نه تر دې وخته پورې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په ملاتړ د درستې نړۍ خلکو ته معلومات ورکړي دي، وښکړي دي او سره نښلولي دي.
سپیني خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپیني خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پوری د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
کډرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.